السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زمونږ شاسته کوربایم نه کې پرځونه مقبول کړي. د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو، په دویم نیمای کې به نه په نیغه هفته وار خبرونه سروي واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار بوریوال کاکړي درته وایي.
نمړې د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو بلدیاتی استاذي وایي حکومت دی دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فندونه ورکړي. د پېښور انتظامی وایي د هغو افغان کډوالو لپاره ارزی کیمپونه جوړوي چې د اوسېدو اسناد نه لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو بلدیاتی استاذي وایي حکومت دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فندونه ورکړي. دوی د غوښتنه د اکتوبر پر 14 د قبایلی ضلعو په بیلابیلو سیمو کې د احتجاج پر مهال کړې ده. دوی وایي دوه کاله وسو چې نه منتخب حکومت او نه هم اوسنی نگران حکومت څه فند ورکړی دی. د باجوړ ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل رحمان په دې اړه مشال رادیو ته وویل:
نه فند ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې د بلدیاتی استازو د فندونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده او د هغه واک له دوی سره نسته. د پېښور ډیویژن کمشنر د رجستر افغان کډوالو لپاره د ارزی کیمپونو جوړولو امر کړی دی. د کمشنر محمد زبیر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا کیمپونه به په حاجی کیمپ، ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کیمپونو کې به د اکتوبر له 1.5 وروسته هغه افغان کډوال د ستنولو لپاره ستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول خلک دی د اکتوبر تر پایا ل دې ملک ووزی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي توګه د عمران خان او شاه محمود قریشي تورنول د اکتوبر تر دروښتمی ځنډولې دي. د دې مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په اډیالا زندان کې وسوه. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین لخوا د عمران خان او شاه محمود قریشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اوریدنه د اکتوبر تر دروښتمی وځنډول سوه. یاد عدالت د اکتوبر پر 9 سوي اوریدنه کې ویلي و چې د اکتوبر پر 12 به پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي د په فرد جرم عیدوي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او شاه محمود قریشي تور دی چې سرکاري راز په ډاګه کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولی و چې امریکا د حکومت ختمول غواړي. نوموړي به په دې اړه په امریکا کې د پاکستاني سفیر لخوا لیږل سوي پټې هغې مراسلې یا سایفر حواله ورکوله چې اوس ویل کېږي د عمران خان له کوره ورک سوی دی. امریکا د عمران خان دا تور رد کړی و او د هغه د لرې کېدو مسله یې د پاکستان کورنۍ هغه بللې وه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دوه وسلوال وجلی او یو ټپې کړی دی. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر د اکتوبر پر 14 په یو بیان کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د پوځ دوه عسکر هم وشل سوي دي. وسلوال تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر پوتین د چین له ولسمشر او د په وینا ګران ملګري شي جنګ پینګ سره د زیربنا سرمشریز پر مهال وویني. دا په داسې حال کې ده چې په روانونه کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د زیربنا سرمشریز لپاره ورغونډي شي. چین هیله مندي چې د بلټ او روډ فورم په نامه دا سرمشریز بیا په نړۍ کې مقام اوچت کړي. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د جنوبی افریقا او نیدرلینډ ترمنځ لوبه کیږي. لوبه د باران له کبله تر اوسه نه ده پیل سوی. په پرونی لوبه کې آسټرالیا د سریلانکا لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بوریوال کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس هم ورزو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په خیبر پښتونخوا کې د شامل شو قبایلی ضلع بلدیاتي نمائندګانو پرون احتجاجونه کړي دي او ویلي دي چې خلک د دوی ترقیاتي کارونه غواړي او د قانوني اسنادو د تصدیق لپاره د سختونه غواړي خو نه دوی سره فاند شته او نه ورته د اختیار شته چې دغه د تصدیق کار سرته ورسی. د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت دغه نمائندګانو اختیارات د قانون د لاندې کم کړی وو خو موجوده نگران حکومت هم دغه د بلدیاتي نظام په قانون کې بلدیاتي نمائندګانو ته د پنګو ورکولو لپاره یو بل ترمیمي آرډیننس گورنر خیبر پښتونخوا ته لګیلې خو لا هم نه دی منظور شوی. زموږ خبريال شانواز ترګدی د احتجاج کوونکو نمائندګانو کې د ځنو سره خبرې کړې دي او په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم
د اکتوبر په شپاړسمه د قبایلی ضلعو بلدیاتي نمائندگانو غوښتنه کړې حکومت ته ورته پنګې ورکړي چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویل په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته ولې شاوخوا دوه کال وشو چې نه خو ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګې ورکړي. دا باجاور د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فن ملاو شو نه د اغو دفتر شته دی نه د اغو تنخواه شته دی نه د اغو ګاډی شته دی. د دې په وجه باندې د اغو سیاسي کیریئر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطر او دا غي وجه دادا چې د دې سات څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات دوه مرحلو کې شي. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شي چې پکې د ضلع مېر یا ناظم څوکۍ ختمه شي ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمنانو ته اړولې. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپل خوخه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا زمنګ د اوبو مسله دا یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا هومنګ ته پند نه ملاويږي او نه را ته پند ملاو شوې ده. نو کو پند مونږ ته ملاو شونو زمنګ مسلې به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پوري نه زمنګ سي اجلاس شوې ده. صبح کې مونږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامې خبر راځي پکې د پارمبه خبره پکې راځي او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سخت مملکانو کولې وسې هغه په منګ پسې راوړي. زمنګ د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې بلکې دغه پنګې به کوم مشتري انتظامی له خوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخستی وو. په مهموند کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په ستا باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل له او دغه مشترکه د موقف ته چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نکړې شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ د لاهې عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم د مطالبو ته ونه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري ویبپاڼه د یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پښتونخوا ته لیږلی. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته ولې د خیبر پښتونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازه نه ورکړي دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبې حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلې او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملو شوې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. 13 ورځ د اکتوبر په 14مه د امن او د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه په پیښور پریس کلب کې په یو سیمینار کې غوښتنه وشوه چې نارجستر افغان کډوال دی په زوره له پاکستانه نه وباسي. بلې خواته هم 13 ورځ په پیښور کې بیا د کمشنر په مشرۍ د اعلی پولیسو انتظامی افسرانو او استخباراتي ادارو د چارواکو په غونډه کې د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر امر کړی چې د ناقانونه کډوالو او بهر ملکیانو د وستلو ټول انتظامات دی د اکتوبر تر یو دیرشمې نیټې مکمل کړل شي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث ریپورت کې اورو چې د پریس کلب د غونډې د ګډونوالو په غاک پیلېږي.
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی ساين کړی، دا بالکل نه، خو پاکستان د هیومن رائټس چارټر ساين کړی دی.
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه د غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه. د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نارجستر افغان کډوال دی په زور له پاکستانه نه وباسي. د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتیدونکو سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پرشي د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لګولو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی د دلته اوسادل شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دلته کې اوسادل شي تر څو پرشي هغه د نه غنې دي چې افغانستان د خو د پر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن د غي ضمانت نه ویل دي هغه د دلته کې اوسادل شو در مریاستی فیصله نه چې کوم په زبردستی باندې کیږي تاغه نه د استثناء ورپېش.
د غونډې زینو ګډونوالو وړاندې زور کړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوي پالیسۍ په اړه په حکومت فشار واچوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به آسان نه وي.
موږ خو وعده لرو د ټول سیاسي ګوندونو چې دلته کام پرس ناشتی ملت پار ناشتی دی بدل دلر او بر یو افغان نارا لگولا هم دانن وقت دی چی ثبوت ورکی.
د ونډیتا هغه افغان سندرغاړي او د موسیقي هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021م کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو. یو داسي افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي مچ بس پاکستان ته یو کل کې چې راغلی یو ماجر شوی او دلته ماجر یو ما او پاکستان حکومت دا اعلان کړ چې افغانانو زرته زره د دې اخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي، باید دې کې بدلون راوړي او پریدي چې افغانان کسان چې غواړي لاړ شي اسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغه ته ویزا ورکړي.
هم 13 ورځ د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړپوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 13مې نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړ دي. او په پیښور، خیبر، 400، نوخار او مومندو کې د تانو په کچا د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړي. د کمشنر د دفتر لخوا په خبر شوی خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د 13 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې دي اریزي کیمپونه هم جوړ کړی شي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو خبرونه دی ورزو یو بل ریپورت ته د برا جنوبي وزیرستان ضلع د لاده تحصیل د تنګي بادینځي سیمه خلکو تور لګولې دی چې په سیمه کې د ځای پر ځای پاکستانی پوز لخوا په کلو د مارټر ګولې وشتل کیږي او د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګنا خلک نیول کیږي چې لوجه د ولس ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د برا جنوبي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې زنګي بادینځي سیمه کې پوځي عملیاتو کې نیول شو مشکوک کسانو او د سیمه د ولس د ستونزو په اړه د پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور تفصيل د اشتیاق مسجد پر رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمه تنگی بدنزئی اوسی دن کی مشال ریڈیو تا ویری دی چې پسیما کشیه پوس پکلیو د مارٹر گولو استعمال شری کڑای دای او د لاټون عملیات په وخت بے گناہ خلق گرفتار کوي. د تنگی بدنزئی کلی اوسی دن کای حضرت علی داغا حال په دارنګ بیانوي
کورینا کورینا باندې موجوده وی لوړ و ټول اشپای د کورینا کلی باندې تخته باندې وکړل ماټرینا روشتل د ارمی واپس شرط للا د میزا یو کلی کاستای ډاکټر دای اسی او چاپ ته ځون سره یو عبد الله دین ما یو دو د بلور نوم یې سید الله دای خدا علاقه خو مشته فوج صفا کړی و او صفا خو نه دوی ساغه پرشنه هم شری دی هغه باندې په میز باندې شری دی.
د تنګي بو دین زئی سیمه یو بلو سی دین کای ویای چې حکومت د امن پنوم خلق خپل کلیو ته واپس ورو واستلای و خو سیما کښې یور بیا د وسلاولو په خلاف پوځ عملیات شری کړي دي.
شرط خان خبرې کوه یا حکومت طرفه نشتا وی نو شو یو چې تاسو علاقه سره پوی شو یی دا اوس په دینه پات لاړ شتا هیڅ خطر درته نشته دی. مې زه هم ملک لوري په مل شي دی وخت دی کوي دا وخت دی مې په دا طریقه باندې په یو دوت په مې باندې په پاری حشي سم یی مې زه اپریشن حکیږي زه سوې نور تا کیږي چې په خلې نه خبره ما او بو ته اجازه ته کوه هغه راکیږي ټلیفون مو ته هم ملک رو تا کوي هغه د زور ولا
تعلق لاری د پاکستان حکومتی چارواکیو نه په کلیو بنے د عملیات په وخت د ماټر ګولې استعمال بند کول غوښتنه کوي.
خلق پتا نه پویږي چې اخر چې یو ځل هغه خلق ته وویل چې دا موږ ختم کړی دي او وطن څنګه د امن او امان دی هر طرف اوس پتا نه پس د بیا دغه عملیات او د خلکو چتول دغه د خلکو سره هغه وعده چې دوی کړی وي د هغې خلاف فرضي ده.
په لادا سیمه کښې د خفیا ادارې او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوه مشال رېډیو ته په تنګي بدینځۍ سیمه کښې د پوځ عملیات پخلای کړی دی او ویې ویل چې د عملیات په وخت په سیمه کښې مشکوک کسان گرفتار کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تنګي بدینځۍ کلی کښې گرفتار کړی شوی کسانو پښتنه وو په لادا کښې د پوځي چارواکیو نه وو یې کوي او که گرفتار کړی شوی کسان بې ګناه وي بیا به زر خوشي کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په بایو کې کمی اعلان کړی دی. د پیټرولو په یو لیټر کې سلیری شو د ډیزلو هغه کې 15 روپۍ بیا ښکته شوې. د خیبر پښتونخوا د سپات اسودونکو د حکومت په دې اقدام خوشاله دي خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنی ضرورت شیان او نه هم کرایان ارزانه شوې دي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې ډیر ژر به د پیټرولیم مصنوعاتو د نوو بایو په رڼا کې د ټرانسپورټرانو لپاره کرایان مختصی او عملی کړي. تفصیل له سوات زبنگ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د اکتوبر 14 نیټې نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پیټرول د 323 روپو لیټر نه 30 روپۍ کم شوي او 283 روپۍ لیټر مقرر شوی. ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوي. دغه رنګه د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمولو اعلان شوی. په دغه اړه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمېدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پیټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانې پورته کړي. مردان بختیار چې سرکاری اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي.
نجی سرزانی نه راغی ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه اوس 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دا فرق نه ونه دا نه راغی چې ګرانیږي چې 100 روپۍ ګران شي 50 روپۍ کرایه ورپسې وکیږي.
د سوات منګلور اوسیدونکو محبوب علي وای چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلوي خروپی د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړي. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایني کمې کړي.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلوي خروپی کرایه د منګلور ده پدې کې یو روپیه کموالی سره نه شوی او په کار چې د پیټرول سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي ځکه چې نه سبا شوپل چې په 500 روپیه کیلو دی داسې دال په 500 روپیه کیلو دی په کار چې دا دالونه دا دغه سره د خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پیټرول خو چې 2 روپیه ګران شو نو ډرایوران چې دي نه 10 روپیه کرای ارزان ګران نه.
د سوات په منګورا جنرال بس سټینډ کې پیښور مردان او نورې سیمو ته ګاډي چلوونکو ترانسپورټر امجد خان وای چې پېټرول ارزان شوی خو دوی سره الله د ګران نرخ پېټرول په ګاډو کې دي او نوې نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي ځکه په زور نرخ کرایاني اغستې کیږي
چې کله موږ له سرکاري د غراشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د عدالت وکړو ترانسپورټرانو نو په هغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمې کړو لا سرکاری دغه نه راغلی دي اوس پېټرول ارزان شو دي سره چې چینی غوړی دام نه دي ارزان شي او د سې نور سره د روزمره سامان ایشو سره لاندې دغه شی سوپر سرکاری ریټ نه دغه شی
د ځل سوات انتظامی وای چې د پېټرولو نرخ کمول سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ځل سوات اضافي ډیپټی کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی
بیګا دا ډیسیژن شوی دی کوشش کو چې یاره په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پېټرولو د قیمتونه چې دي دا ډیر زیات فلکچويشن وبکی کنه په مخه په بره روانو نو اوس په کوشش کو چې یاره خپل کمیټه یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډپارټمنټس ته کوم دي او دا امپلیمنٹ کو ټی ایم ایز او دا ټول راوغواړو.
په دې ورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو لوجه 13 میاشتې سپتمبر کې د پېټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی او اوس د میاشتې 80 روپۍ کمواله راغلی. حکومت وایي چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه دي. نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غربت د خاتمه ورځ لمانځي. سکال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې موضوع ټاکلو بنیادی وجه د مهذب کار لپاره په انساني وقار کې اضافه راوستل دی او د ټولنیز خوندیتوب لامل هر څوک د کار په ځای کې عزت ولري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په قبایلي ضلعو کې ولس د لا ډېرې غریبۍ سره مخ شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع یو مېرمنې ویلي چې د ګرانۍ او اقتصادي فشار لوجه یې د بچو پلار ذهنی ناروغه شوه او د شپږو ماشومان مستقبل یې لوجه د خطر سره مخ دی. د دې ورځې په اړه د ځانګړي ریپورت زمون همکاري انیس اجمل برابر کړی چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله ماسوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او ماسوره دی. 28 کلنې انینا بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوو خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو.
خاون لا سوفی کار پری دی کار نشی کولے مزدوری تا نشی تلے خوراک نشی کولے یار سرا تار خبر را تا مشکل دے باجی تب استاد تصویر وخی با ترخم کلاو کاروبار بے خو دورزی بے 1500 روپے مو گٹلی 500 بے مو گٹلی 1300 بے مو گٹلی اوس وقت دے کنا اوس وقت نشاون اسم نشی کولے
انی نے بی بی دا خبر پدا سے وقت کی مشال ریڈیو تو کلا چ ملگری ملتونہ د اکتوبر پر ولسم د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانسی. سکل د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیس خوندیتوب ټاکل شوی دا. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیس خوندیتوب لړکی د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار لپاره خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکونکو لپاره فطري قدر او د انسانيت ارزښت وپیژندل شي. خو په خبر پښتونخوا په تیر بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو په پوهان وای چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهسي د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختم شوی دی او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات سدي په دیاړه د قبایلي سلو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکو نظام دا وړوای چې راتراګره پر مختی پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالی حالات روز تر بلې خرابېږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان و راسیدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې یو په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پورا نشوله. بیا سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کا مو نو په قبایلی سیما کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمې دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک سیا تکړه چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% و. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید-19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کووید-19 او کله چې زمونږ علاقه چې ده کنه مخکې نه ډېره زیاته غریب وه. دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه. نو دلته په روزګارۍ چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کړه 1% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او ان لوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه یو. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډېر زیات کم شوی دی. نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک دې نه نور چې دي بې روزګاره شو او ډېر غریبۍ طرف ته لاړه.
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو اداري ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي زر شرح 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شرح 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر چوا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیری دو اوس دونه غربت سیوا شو دی چې هغه یو کس ارننګ والا وی او 15-20 خوړلو والا وی. اوپر نه مهنګایي رااله نو دا هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ یې څه دی؟ ګوره خلک نشوله لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه، کویه یې دي ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام للارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو په اړه ونی زغ خبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو. ده د خپل قربنې مليحه میرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو مونږ ټکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو واری بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغې ځینې رپورټونه او 19 پروګرام واوري. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی چې خپلو وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي، نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړونده سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوی وو. بشیر گواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین دې پلاس کرا واخلی په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو پغینه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، پغینه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غبر شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلی او له زندانونو کورونو ته سنه کړی دي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ڈاکومنٹ غلی نه ور کوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداری کې هم استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي، په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومنٹ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو، ولکه خلک یو نا خبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینی ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي خلکو د شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
د بشیر ګواخ رپورت مو واورېدو چې په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مونږ تکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو وار بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغه ځینی رپورټونه واوره. د پاکستان په سیاست کې ښځې د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون رستیال مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو لور آصف بھٹو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کو قتل شي نیوش مردا سه میرمنی دی چې د خپل ګوند مشرۍ یا استازیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ اخوډونکو محمد علي جناح خور فاطمه جناح د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو لور بېنظیر بھٹو بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شامل دي. خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمی خزي په عمومي چوکو منتخبيږي. د پاکستان په سیاست کې د خزو رول پاړه مې یو تفصیلی رپورت جوړ کړی دی چې د خزینه سیاستوالانو پر غږونو پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
تم جانتے تھے.
داد پاکستان پر سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگو ندی. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو خزوکار او هلې ځلې جوته وي. خو په وروستیو کلونو کې ګڼې خزې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب خزو کړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکي هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2014 کال عامو انتخاباتو کې لخپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټیکټ ورکړیو. خو ورته احتساب عدالت د شتمنیو په یو مقدمه کې د 7 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نااهله کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم یمو داغې د میړه او پخوانی پوزي کیپټن محمد صفدر سزاګانی اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چکل یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه نو د هغه میرمن کلثوم نواز روته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی لقید خوشی کول دي اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی نو لور یې یو ډیر ښه کردار تر سره کوي مریم نواز د خپل کورنۍ لوجې له سیاست سره بلد ده د هغه په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی زوروره وینا کوي ډیر ښه لهجه لري هغه لوست ده د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده نو د پاکستان په سیاست کې د نورو خوځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي دا سو وخت چې مور یې د مرګ په بستر پلار ته یې د لسو او دې ته یې د وو کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامع به اغوندي د زندان ډوډۍ بخوري هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او هم دا وشول
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو نو دا حقی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا حقی پخپل لنڈا وینا کیوال چی دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی
آپ سب کی شکر گزار ہوں
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش میر کې راغون شوی یست تاسو نن خپل پریکړه کړی د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زردارې سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي آصف بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلې نه دا چې سیاست کوي دا غینیا نصرت بھٹو او مور بنظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي
وہ بہت جلدی ایک چیز کو سیکھ جاتے ہیں ان کو
ہغه ډیر زر په شیانو پوهیږي او ورته معلوم وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي آصف بیبی لتیرو څو کلونو راهسه د ګوند دننه دفتری معاملات سمبالوي خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استاذ ولی به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه د حقیقه له لومړی ورځ راهسه تربیت روان دی
بنظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنی خزینه مشروه د غې د واک لومړی دوره ل 1978 څخه تر 1999 پورې او دویم هغه ل 1993 نه تر 1999 پورې وا په 1999 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری حکومت ختم کړ هغې په 1999 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میانواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بھٹو هم له هېواده بهر پاتې شوه خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي بنظیر بھٹو پخپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه و
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوه لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وي آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وي مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي خا خبر دادا چې پر دې ډول موضوعات ډېر کم مړونه او خزي ل یو بل سره غږیږي خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یاد عادي ژوند ل نه لرلو سره بلد وو ما خپل لار ډېره مخ کې انتخاب کړی و د پاکستان ولست ټولو لوی لومړی توب او د پاکستان خلک به می تل ترجیوي زما بچی پر دې په هو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډی هم راک
بنظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې خزه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي
په سیاست کې د زیاتره خزو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅ کله خپل جذبات ونه خایم په سیاست یا حکومت کې که یو خزه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې خزه سیاست ته جوړه نه ده د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوائي ډګر ته ورغلیو چې بنظیر بوټو ګوري. نوموړي په یو لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي بریدو شو او لسګونه پلویان او د ګوندغړي اووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحاله هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه، نو لګاړي یې سریستلی او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له وره سره نږدې بل برید شو چې پکې هغه ووژل شوه. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بنظیر بوټو سره د هغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل د هغې تر مړینې وروسته لیکلي وو، په ژوند کې یې د بنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه یې هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بنظیر بوټو اخیری نښه یې کتاب دی چې د هغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لوی ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بنظیر بوټو سره نږدې کار کوو، وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وي چې پکې سخت فیصلې په کار وي، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل، دا ډېرې ګرانې پرېکړې وي، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخت په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده، هغه یې ختم کړ. د پاکستان خزو مخې ته لوی مثال کې خود زمنګ هغه بچیانې چې لړ پیړۍ راهسې شاته پریخول شوی وي، په هغه کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان ایولور لري چې په دې ډول جنگيږي.
د بنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتګار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زندانی شو، نو بیګم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه وه چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخیسته او کامیابه شوه. کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیګم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کومه د مقدمه جوړه شوې، بوټو صاحب چې هغه سازش بلوچستان والا هغه کوله او حکومت یې مات کړو، نه په جمعیت طلبې استعفا ورکړله. دلته او حیدرآباد ټریبیونل کیس کم سایری کیس او فلانکای کیس او داسې ځینې شروع شول. د کتا خیال کړی د بیګم نسیم ولی راوځي. بیګم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبولای دی کنه، هغه کې مطلب یو خطا پاول سال په دغه علاقه کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کنه کا هغه بیا هغه مودې پورې مطلب د رول ولو باو پارټی را ټینګ کړل. مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارش لاګانې بیا څه شی وي داسې شی شاته کنه، یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو، اسفدیار هم قیدو، بیا په حساب سره او تو ګوري دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت د پاره ډیر خرول ولو باو ولو لا خپل لا هغه چې وکنه بیانیا لا نریټیو لا هغه خلکو ته په خپل ښې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پېښه کړه او خپویه خاطه وه لکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغې نه ډېره پویه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وایي میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیابه شوه، بلکې د خپل ګوند پارلماني مشره هم پاتې شوې او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وایي نوموړي له سختو پړاوونو تېره شوه او مشکلات یې وګالل.
ډېر سختي وه په نېشنل عوامي پارټي او نیپ ورته پاغي بندیز لګېدلی وو، د هغې لیډران ټول نیول شوي وو.
سلګونه بلکې زرګونه کسان نیول شوي. په داسې وخت کې غره وته او یو سیاسي قیادت یې خلای ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نیشنل پارټي نیپ دا د هغه سره مخالفه وه، ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو نو په هغه کې خلک به نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس 1900 نه پسې تاریخ شروع شو د ایم آر ډي، نو په هغه کې بیا د ان ډي پي وه نیشنل ډیموکراټیک پارټي شامل ہوا، این ڈی پی چھوا شیرپاز مزاری شیخ صدر دام بسر کرے گا نو آگے کی ہم نیول کی دل او نظر بندائی او دا خبر راغلی وی نو دا مسئلے آگے تیری کڑی کی بلکل.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لزګونه کلونه په خوایې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوی و او تر نن یې ورته دوام ورکړی دی. هغه ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او دغه ملګری بندیان شول، پر ګوندې بندیز لګید او په همغه ورځو کې یې عملی سیاست پیل کړ.
زه وعده شوم دې کوړه باچا خان واه ورته بنګ یو قیدت لره پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بیبی سیاسي مبارزه مهمه غني او وای چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست راغلی و چې راغی چې وا د ولی خان نه د هغه نور خاندان په دې حق کې نه و چې د سیاست تراشي. او هغه وخت ډیر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما درا پسره وي. نو داسې جذباتی کیفیت کې غره غلې و او دا غي خاون په خپل په جیل کې نو زما په کپ سیاست کې دا غي نه پسو کوم راغلي نو غي د ځان لپاره رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1918 ملسیزه کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اگر چون کې د جناح صاحب خور وا زبر دا وایم چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه د انګریزانو په چوکاټ کې وو. کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان تر اوسه د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره دا چې خلک ور سره وو هغه باندې چې کوم تورونه و لګیدل په هغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومه طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې د چول بنگلاديش ته الته او تډیر سپورټ حاصل او الته او خلکو ډیر هغه کولو او چې هغه خپل هغه کې او کې کامیاب خون شو او دا وا چې هغه حکومت دمرا وزن هغه کا حکومت دمرا غسر مخامخ ته چې اخر ته ایوب خان بیا هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشل بیا ولګید.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکې او سړی نوماندان وی او کم خزه په دې توانې دلی چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره خزه اوس هم په ځانګړو چوکو پارلیمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کر، نفیسه شاه او ډاکټر فهمیده مرزادی. ډاکټر فخر الاسلام هم دې ته اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو خزو د بریا لامل دی.
د کال 1903 یایم آئین چې دا ویلی شوی وو چې د خزو د پاره به یعنی یو کوټه به د سیټونو، خو دا به تر لسو کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې میرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ ورکړي دي. په براه راست انتخاباتو کې پوری زنانه کنه بشوی در اغیی نمونه پا گوتو شماری کشتی او اغم دلچسپ خبر دانه چه اتحاق خاندانو نصر تعلق سایم تا چه مونگا جاگیر را غیی شو.
کارپوهان خوشبینی خایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي، خو دا غي لپاره د جمهوریت نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ ټکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیغ په نیغه یو وار بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغه زموږ د همکار نجیب عامر د مشال په نوم پروګرام واوري.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه قدرمن اوریدونکو ته خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی مهم د غنو دوستانو خپل پیغامونه تر لاسه کړي چې په خبرونه کې ورته ځای ورکو. که تاسو هم د مشال رادیو د واتس اپ شمیرې لارې خپل پیغام ریکارډ کړی وي نو را سره پاتې شئ کې دې شي تاسو پیغام ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړي وي. د مشال په نو خبرونه اوس د پنځ شنبه یا زیارت پورس په درنیمو د جمعې پورس په یوانیمه او د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو بجو خبريږي.
پژوندانا مې ادبار نشي
جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن یا د پښتون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګل غیګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطن برلی